سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیمي چارو د فعال متی اولاویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا، د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي، د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولاویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو، او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل، سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي، د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې سکال به د افغانستان 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د 2 ښځو په وژنه تورن کړی. پولیسو په یو بیان کې ویلي، کله چې له دې مرکز څخه د مرستې غوښتنه وشوه، نو پولیس افسران هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاره یې په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه، هغه ونه منله، نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزه لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل، د دې مرکز 2 کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکې او بله 40 کلنه ټولګیواله ده، په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي دی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا، تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د غونډې د تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره 2 اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د برتانیا حکومت وایي، له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې دې کورنیو ته 2 موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل په وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنۍ لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي، دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډې برخې ته. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د تعلیم د فعال متی اولاویسا کورنۍ وای له هم دوی نه پویږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلی ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی د طالبانو استخباراتو ورمورز خغلی ویسا د هغه ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوتلل چې د هغه ورونه پرون خوشی شول. خو خپل ویسا چې لکلونو رئیس په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشی شوی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د نیبل کېدو نن دوی مبرز ده، خلای هم د ځای ځایګي په باب معلومات نسته. د هغه ورور عطا ولا ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان وید به نور نیول سوي ورونه پرون خوشي کړي، خو خپل متی ولا ویسا یې نه دی خوشي کړي.
تر اوسه پورې متی ولا په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ په عامل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نسته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشمانو د تعلیم د حق فعالی ملال یوسفزی پرون په وچویټ کې لیکلی طالبانو کلیوی خو انجونې شونځوي ته لتاګ منا کړی، د تعلیم اتلان هم نسی. ملال یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی ولا او نور هغه کسان چې د ماشمانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متی ولا ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی، له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودی لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ برګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی ولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی ولا ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی ولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبري سوې دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلې کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او جنو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متی ولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم جنو ته تشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تیر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو ثبتېدو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه پیښو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 16 ته ورسید چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو بل کمپاین عملی کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملی کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړی مثبت پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلېږي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي، ځکه چې د مارچ میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ په دې وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې، چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې 1,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوی مثبت پیشي ثبت شي، خو په پاکستان کې شل مثبت پیشي ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
برتانیا وایي زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لیږدول کیږي. د بشری حقونو ډلو خبرداري ورکړی چې دا اقدام کولای شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو کوربه دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتی استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لپاره ټینګول وروسته برېټانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتی استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برېټانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د برېټانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برېټانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو لتیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنه ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگرچه برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي، خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسه د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه ازادي راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري، خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لیږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلده وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي، او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي، خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خبرو خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان د کرکټ له 19 کالونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په یو لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې وګټلې او یوه یې وبایلله. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پر راپور کې اورو.
په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپلې میلمه لوبډلې ته یې په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28مه نېټه ترسره شوه د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو د خپلې